ناوخته غرمې 12 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږې په یو تازه خبري غړي کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه تازه ورکړل شوی، نو که وخت لرې را سره پاتې شئ د خبري غړي ووري په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړي تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکور کړی چې کوي غوښتنې ونه منلې نو بوک هړتال پیلوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده، او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډیر زر پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کوي غوښتنې ونه منلې نو د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشال رډي ته وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د جنوري له شلمې 50 کسان په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته پر نه خوړلو هړتال کښېنوي. د پوینه دا کسان به بیا تر هغه وخته څه نه خوري چې حکومت غوښتنې ونه مني. دا به داسې حال کې ده چې د تیر کال د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې په ګڼ شمېر خلک د دې لپاره پر پرلت ناست دي چې د پاکستان حکومت دې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو حکومت دا نه مني. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنکړي چې بیل پاسپورت او ویزی پاکستان ته ننوځي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته اقدام وکړ. د دې له کبله د پولي دواړو غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار په سلګونه لارۍ ایسارې شوې دي. په تورخم کې ولاړ یو لارۍ چلوونکی حکمت الله بیگا مشال راډیو
زرا غلی م کراچی نه گاڑی میرا وستلی دے دا مایانو گاڑی او دی کی 4 کروڑ روپو مال دے او دا کہ لگ لیٹ سی دا مایان ب ختم شی او جنریٹر ٹول اورز دا ای سی ورتا چالان ای خو بیام ک ورئی نه مال مہربانی بئی چھ منگ تہ بس اجازہ راکھی چھ منگ لاش دار غلی چینا نہ دی دا مایان او زی ب تاجکستان تا دا ب صرف افغانستان او پاکستان کی ٹرانزٹ تی ریگی.
پاکستانیو او پ افغانستان کی واکمنو طالب چار وقت تر اوسه پدی اڑا خبر نی دکڑی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید شپږ تنه ټپي کړي دي. د ضلع انتظامي او چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا برید د جنوري پر 15 ماښام مهال په میرالی کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته سوی. د پوینا په ژوبل سویو کې 4 عام وګړي او 2 پوځي عسکر شامل دي. د دې برید ذمواري د جیش عمري په نامه وسله والې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګلبادر ډلې یو څانګه بولي. د پاکستان نگران حکومت د راتلونکو 2 اونیو لپاره د پیټرولو په قیمت کې کمی کړې ده. د خزانه وزارت د جنوري پر 15 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیټرولو د 1 لیټر په قیمت کې 8 روپۍ کمی کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جنوري له 14 به د 1 لیټر پیټرول قیمت 2.3 روپۍ وي. په خبر پاڼه کې زیات شوی چې د ډیزل قیمت پر ځای ساتل شوی دی. ایران په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 25,000 نور بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایران اسنا خبری اجانس او تسنیم خبری اجانس خبر ورکړی چې دا کډوال د ایران د خراسان رضوی ولایت او بلوچستان سیستان په صوبو کې نیول شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې هر څوک ایران ته بې اسنادو ورځي نو له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډیر زر پای ته ورسیږي. دا اعلان د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګالانټ د جنوري پر 15 د خبري غونډې پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې د غزې په شمالي برخه کې جګړه وار له مخه دې پړاو ته رسیدلې ده. دا لږ وروسته ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر ګرځول شوي حماس اعلان وکړ چې 2 اسرائیلي یرغمالیان مړه شوي دي، خو د هغوی د مرګ په اړه نور وضاحت نه دی کړی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دی پر بشري بنیادونو اور بند وسي. د انتونی ګوترش په وینا د اور بند کېدو په صورت کې به هغو ځایونو ته کافي مرستې ورسیږي چیرې چې ضرورت دی. د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د چمن پر لټوال حکومت ته دړکه کړي که غوښتنې ونه منل شوې د نه خوړلو هړتال پیلوي. هلته د تورخم لاره له هم د هر ډول تجارتي تګ راتګ لپاره بند ده. یو ډرایور وایي
پاسپورت واخلې د ویزې مشکلې ویزه نه دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د چاو درک لګیږي نه د او داسې د اوبو درک لګیږي.
د تحریک انصاف ګن پلویان د بلی یا بیټ نخه نشي استعمالولی خو وایي نخه که هر یو وي په انتخاباتو کې برخه اخلي. په ډیر اسماعیل خان کې مو د راتلونکو انتخاباتو له تیاریو خبرو. التا په سینټ کې بیا د انتخاباتو د ځنډولو یو بل قرارداد جمع شوی دی. ایران له خپلې خاورې زرګونه افغان کډوال ویستلې ریپورت پی لرو. په سویټزرلینډ کې د افغانستان دولتي بانک درې نیم ارب ډالرو په اړه ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لاسو ته ورتلی شي. له افغان اقتصاد پوه انوارالحق احدي به په دې اړه واورو.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. خبری گڑی اوری دا خبری گڑی در تا دخپل تخنیکی همکاری پلوشی سحاک پا مرست وڑند کوم آوس ریپورتونا. افغانستان تا دا تگ را تگ لپاره دا پاسپورت و ویزی لازمی که دو پرزد پا چمن که روان پرلت حکومت تا دڑکا ور کردی چی که غختنی اونه منل شوی نو دا نخوالو هر تال پیلوی. دا خبر دا پرلت مشر غوثالله مشال لڑیو تا کردی دا پا دست حال که دا چی دا تیر کال دا اکتوبر لیوشتمی رئیسی پا چمن که پا گرن شمیر که خلق دا دی لپاره پا پرلت ناستی چی دا پاکستان حکومت تی لافغانستان سر دا تگ را تک لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه منلې. زموږ همکار بوریوال کاکړ په کوټه کې د مشال لډیو له خبريال سمت شبنم سره غږیدلې او په سر کې ورسخه د پلتوالو د تازه اعلان په اړه تفصیل پوښتلې.
د چمن کې چې کوم پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولو پر ضد د سوداګرو او ورسره د پنډیانو یا لغړیانو کوم پرلت چې دی هغه روان دی، نو وخت پر وخت دی بیلابیل احتجاجونه کړي دي په بیلابیلو شکلونو کې. خو دی اوس تازه کومه بیانیه چې جاری کړې ده، نو دی غواړي چې که د جنوري تر شلم پورې زموږ غوښتنې ونه منل سي، نو دی به د جنوري له شلم څخه الته د چمن کې د کلې د ملشی ځواک د کلې مخته الته د بوکړتالو او کښینوي. دا خبره د چمن د پرلت مشر غوثالله د جنوري پر 14 مرته وکړی نه نه وکړه. یو بل پرلتوال چې سلطان نوم دی هغه هم دغه ویل چې موږ له کلونو کلونو سره د پلار د نکله وخته پر دې ډیورنډ کرښه چمن سرحدي دروازه باندې د دوو لاستو خواري او مزدوري کوله، نو دا وخت درې ورونه چې دي هغه موږ ته په کور کې بیکاره ناستي، نو موږ مجبور یو چې موږ راووزو او پر دې بوکړتال باندې کښینو.
او دا حکومت لخوا سمد شبنم د پرلتوالو د دې تازه اعلان په اړه د حکومت لخوا د مرکزي حکومت یا د صوبایي حکومت لخوا څه خبرګون مخې ته راغلی کنه؟
بله، د وخت پر وخت د دوی او د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. البته پر 10 جنوري باندې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزي په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی هر پریکړه چې کوي هغه د یوه د مجموعي ګټ په خاطر کوي، نو هغه وویل چې پر چمن یا ډیورنډ کرښه باندې به د پاسپورت او ویزې شرط چې دی دا د وطن یا د یوه د ګټ په خاطر کړی دی. نو دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر له 1 د تیر کال کم بارانیان چې وو هغوی ته د هیواده د وتلو امر کړی و او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی و. بیا په دې لړ کې د چمن د پرلت کمیټي لخوا یو 15 کسیزه کمیټي هم جوړه شوې وه چې دغه اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او کوټه کې د بیلابیلو حکومتي چارواکو سره ولیدل. هغوی ژمنه ورسره کړې وه چې په 15 ورځو کې به ستاسو ستونزې چې دي هغه موږ حل کوو، خو هغه کمیټي غړي وایي چې دوی له موږ څخه 15 ورځې وخت اخیستی و خو تر اوسه پورې هغه زموږ غوښتنې منل شوې نه دي.
سمد شبنم مو چې حال راکولو چې حال تا په چمن کې په پرلت ناس خلک وای ک حکومت غوښته نه ونه منله نو د نه خوړلو پړتا لاس پوری کوي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا هم د هر ډول تجارتي تګ راتګ په وړاندې بند ده. د دې له کبله د پاکستان او افغانستان غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار په سلګونه داسې لارې ایساره شوي چې د وختو په انتظار دي. د یادو لاریو ډرایورانو مشال لډیو ته ویلي چې د دوی انتظار ستونزې او ستړیاوي پر خپل ځای ځورونکي دي، خو د دوی په وینا په هرې لارې کې په کروڑونو روپو مالونه دي کوم چې د خرابېدو په حال کې دي. د لغې وروسته ده چې د پاکستان چارواکو د جنوري په 14مه اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنکړي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. بل پلو ته طالبانو هم همدغه عمل جاری ساتلی دی او د ډرایورانو مشکل په خپل حال دی. زموږ خبریال فرحت شینوار تورخم ته ورغلی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای. د خیبر درې په دې لار باندې افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه گاډي رئیسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دي.
زمانم حکمت الله ده او زرا غلې مکراچۍ نه گاډي مې راوستلې ده د مایانو گاډي او دي کې 4 کروڑ روپو مال ده او لگ لیٹ سی دا مایان به ختم شي او جنریټر ټول ورځ دا ایسی ورته چالانه یو خو بیا م کورایي نه مال مهرباني به چې موږ ته بس اجازه راکړي چې موږ لا شو دا راغلي چې نه نه دا مایان او زی به تاجکستان ته دا به صرف افغانستان او پاکستان کې ترانزټ تیریږي.
ته نه مراته وخلې
زمانن کامل له
څومره بار کړی
ماټام بار کړی د شیخان بندر هغه وبت روانې دي ماټه خرابه ده. یو پاسپورټ را سجب کړی د بر سبت نام کړی د 15 میاشتې د بل وتل نه دی. که پاسپورټ واخلې د ویزې مشکل ویزا نه وي. دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د چاو درک لګیږي نه د او داس د اوبو درک لګیږي نه د مانځ درک لګیږي.
دغه اورم لګولای ما خامم د څومره یخنی ده.
بس یخنی شته ساله شته بس د وخت پټوان شته نه ده پوه شي کورته شته نه ده چې څوک واغوندي. بس سیټونه کې سمول باز کې دوه چپر کټی باز کې یو چپر کټی پوه شي. بس انتظار خو ډېر زیات سخت کار ده پوه شي. بس غونډه شپه په دې تشویش کې چې اوس به ګیټ خلاصیږي زوبا اوس به ګیټ خلاصیږي.
عالم مینا نوم دی او بس روره مانټم بار کړی نرم څلورم ورځ ده او 15 شپه ده ولاړی او مانټو نه مو بروانې دي او ټماټر و نم اوس بس الانه دی ویریږي دا دروازه دی خلاصه کی چې دا سوزه او پروټو یو شی او بل شی دا لاړ شي او ویزا او پاسپورټ د حکومتونو کار دی. یو دی پاسپورټ راکی او بل دی ویزا راکی. نو که پاسپورټ راکی ویزا نه په درې میاشتې کې دا لاس په لاس دی ګیټ کې منګلا ویزا ولګی نو ډرایور به پاسپورټ ولا برابر کی ور به وړي.
په تورخم کې د کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو ویلي چې دوی د ډرایورانو تخواوشه 2 میاشتې مهلت ورکړی وو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا. خو چې کومو ډرایورانو پکې اسناد مکمل نه کړل نو دوی ته نور اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دیلار باندې سفر وکا. دا هم یاد ای چې په 2014 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم دروازه باندې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم باندې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې د تورخم په دې دروازه باندې تګ راتګ وکا.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا له تحریک انصاف ګوند څخه د غوی د روایتي انتخابي نخې د کرکټ د بلی تر اخیستو وروسته اوس په ټول ملک کې د یاد ګوند غړي د انتخاباتو د قانون لمخې مجبور دي چې په خپلواک توګه په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیشن دې نوماندانو ته بیلابیلې نښې ورکړي. دوی تور پورې کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نښې ورکړل شوي دي چې د دوی په وینا په ټولنه کې ښې نه ګڼل کیږي. دوی وایي خو بیا به هم پر دې نښو انتخاباتو ته سي. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د تحریک انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نښې ورکړل شوي دي چې له نورو نوماندانو پاتې شوي. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
د جنوري په 13 منټه د شپې ناوخته 12 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلی فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تحریک انصاف غوښتل شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولی. 4 د یادې پارټۍ امیدوارانو په آزاده توګه انتخاباتو کې برخه اغوستو فیصله وکړه او هم په دغه ورځ په بېلابېلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اغوستونکو ته انتخابي نخې جاري کړې چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر ته چینک، دغه رنګه د ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم ته بیلنا، پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ته د لوبو ریکټ، دغه کې ګڼ شمېر امیدوارانو ته بوتل، بیزا، ګډه، مرچکې ورکړی شوې. د یاد ګوند د سواد سره تعلق لرونکي صوبایي مرستیال صدر او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد ته تبخې ورکړی شوې. په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تعصب ورکړی شوې او دوی نه پکې رای نه ده اغستی شوې.
نن زمونږ نخه چې کوم زمونږ سیمبل و چې هغه زمونږ آئینی حق و، هغه هم زمونږ نه واغستی شو په یو غیر آئینی طریقه باندې، او د هغې باوجود چې مونږ ته کمی نخې راکړې، ډېر داسې نخې راکړې چې هغه نخې په عام حالاتو کې عوام هغې ته قابل قبول عوام ته نه وي، خو باوجود د هغې د هغې نخو نن که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې په حلقو کې نه څوک د بلې پالټۍ نخه یادی، خو زمونږ د آزاد امیدواران د پاکستان تحریک انصاف نخې چې دي هغه ځلیږي. هداسې ښکاري چې هغه د بیټ نوم زیاتې مشهورې شوې.
د ضلع شنګلې الپورۍ اوسېدونکی نثار خان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ته کومې نښې ورکړی شوي د هغې له وجې به په ووټونو اثر وي، ځکه چې زیاتره خلک نوم نه پېژني او په نخه پارټۍ پېژني.
دې منې خامخې نه غورځېږي، ځکه چې اوس دې کې چې نان ایجوکیټډ کسان دي هغو ته خو دا پته نه لګي چې یاره دا نښه ده چا ده دا چا ده، دې کې لکه مطلب د آزاد امیدوار شو، نو په دې خامخې نه اثر غورځېږي، لکه په ووټ بینک بیلنس باندې د دې اثر غورځېږي. لکه دا خبره داره چې دا زیاتې هم دی چې دونه د نخې واغېستې په کار و چې دوی له بیټ ورکړی وي او بس دوی هغه خپله الیکشن وي هغه شی وي چې څوک راغل وي بس منتخب کسب، او دا زیاتې دی. زه خو مسلم لیک یم، ولې دا خو جمهوریت دی که نه.
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیزو رسنیو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي. په دا اړه د ملم جبی مسلم خان وایي چې د یاد ګوند وټران ظلمي دي او پوه دي.
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه، دې نه څه فرق نه پریوزي جیاره دا دغه چې دی نخې دا ورکړي دا ورکړي. بل د عمران خان چې کوم ووټر دی دا ینګ جنریشن دی، دې پوهیږي هم بل ته پته ده چې کوم نخه ده دا ایجوکیټډ دی، مطلب سبز مرچ ورکوي کو بالټۍ ورکوي کو نور څه کراکري ورکوي.
په سوات کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وایي چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې ناوخته 12 بجې میلاو شوه او له هغې وروسته په لیست کې موجود نښې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټولې نښې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منظوري شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 13 د یوې مقدمې په پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف له خپل روایتي انتخاباتي نخه چې د کرکټ بیټ و ورنکړ. عدالت ویل چې پاکستان تحریک انصاف ګون د نن انتخابات په سمه توګه نه دي کړي، ځکه نو ورته د انتخاباتي نخې په توګه د بیټ نه ورکولو د انتخاباتي کمیشن پریکړه پر ځای ساتي. د چارو ځینې شنونکي وایي د سپریم کورټ دا پریکړه به د هیواد سیاست له نویو او زیاتو پیچلو چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې سیاسي ګوندونه اول باید ځان اصلاح او وروسته د ولس جمهوري حق خبره وکړي. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 جنوري کړې خپلې یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډېږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی طور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره به خپل اعلان کوي یا به دا وایي چې زبا تر اخیره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي، خو یو خبره بل دا ده چې د هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړو سو نور پاتو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورټ ته دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوریت عمل او پراتلونکو انتخابات تو سا اغیز وی نو شنون کی خبریال محمود جان بابر وای چې پریکړه د قانون مطابق تا خو باید سیاسی ګوندونه دی هم خپل دننه جمهوریت رویه خپل کړی او د الیکشن کمیشن د قانون دی باید پټولو پاټو یو شن عملی کړی شي
پاکستان کې کدی ته د قانون د بالا دسته په نظر باندې وګورنو دا بالکل ټیک فیصله ده فیصله دا سه چې سیاسی جماعتونه ځان ولې د قانون نه بالکل برګنی ارچا د پاره دی امداسي وچ د سنگه دا بیا خوډه راخدا خو دلته په پاکستان کې مسله دا چې دلته سکوتونه داسې دي چې بس خوخه نه خوخه کوي کنه تیر کې انصاف چې ځانته به د انصاف جماعت ول اغل ټول کې پیله پکارو چې اغل ټول قانوني کاروایي نه پوره کړی بیا په فیصله کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې په کال 2021 کې دي ته ویلې شو چې تاسو ګوره د انتخاباتو کوي په ملک کې د جمهوریت لپاره جنگ کوي نو په پارٹی کې د نن جمهوریت ولې نشته
یو خوکه د سپریم کورټ دغه پریکړه د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او بیا مخالف سیاسي مشران او ځینې شنن کې هم د قانون سره سم بلي نو بلخو د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد خان د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ اخیستلو پریکړه باندې سخت ټکونه کړی دي او وایي د بنیادی حقوقو سرغړونه ده او غیر جمهوریت قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوي سیاسي حکومتونه زوروي
دا درسته فیصله نه ده او دا د فاندامنټل رائټس خلاف ورزي ده ملیونز اف ووټرز هغه دا د خپل پټه محروم کړل د خپل مرځه الیکشن سیمبل نه محروم کړل دا تا انډایریکټلی په پی ټی آی باندې پابندي ولګوله د شرب سیاسي تلخی مزید زیات شي د سرو سیاسي بحران مزید جوړ شي زمو په خیال دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر سپرده طاقتونو ته یو بل هتیار په لاس باندې ورکړ او د خپل چې کوم ناپسندیده سیاسي حکومتونه دي هغه د الیکشن نه بار کول هغه ډیسکوالیفای کول د دې یو بل یو هتیار یو بل لارې دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر سپرده طاقتونو ته اسټابلیشمنت نه ورکړ
دا په عمل ده د پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او یو ویشتم کې هم وار په وار د پارٹی دننه انتخاباتو وینا کړې و چې ګنې د بیټ نه خبر نه واخلي خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارٹی الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پرځد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نه خیورله ورنکړه خو بیا پیښور هایکورت د جنوري په لسمه د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نه بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه ولې الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کې اپیل وکړو او سپریم کورٹ واپس ته کمیشن فیصله بحال وساتله او په 13 جنوري د چیف جسټس قاضي فاز عیسا په مشره سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړې شو چې ګنې د دوی انټرا پارٹی ټاکنې د قانون مطابق وي نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي دا دومره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری اول ځلې روانې دي د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیولی دی دوی وایي د قومي اسمبلۍ پر دوه او د صوبایي اسمبلۍ پر 5 چوکیو به هلته انتخابات وي چې د دوی په وینا اړوند چارې وار له مخه سرته رسولي دي مشال راډیو خبریال اشتیاق مسجد رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان ضلع انتخاباتي کمیشن چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی دوه او صوبایي اسمبلی 15 نشستونو باندې د فبروري 8 انتخابات د پوره یې خپلې تیاری پیرا کړې دي د ډیرا اسماعیل خان الیکشن آفیسر زین العابدین په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي
زین العابدین زیوتوی چې په انتخابات کې برخه وخاستیم کې امیدوارون د روتین کې میاشت سلوارم فبروري پر خپل کاغذ واپس وخستای شي
الیکشن وټ اچول دې دوکانه او تر ورې اواز کسون ریٹائر کیدای شي تلګوره دې مطلب دا چې 4 فروری پورې د سره د موکاشتا چې دا خپل کاغذ واپس وکړي د خپل ریټرنینګ افسر نه خدای الیکشن نه ریټائر شي او بیا ریټرنینګ افسرونه مشته دې دې اپډیټ ورکو چې دا کاسون ریټائر شو بیا مش په بلټ پیپر باندې بیا کوشش وکړي کاسون نشي ورو بیا مش الیکشن کمیشن لچ کیم وی چې دا تیرې ویلې تای راول دي دا پولیس سټیشن تر اساو دي او مشه تقریبا کمپلیټ کوي 5 6 فروری پورې
یو دا دې چې د ډېر اسماعیل خان قومي اسمبلی نشست ان سالور چالویز بنه د جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا فضل رحمان او د قومی اسمبلی مخشینای ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کونڈی د پاکستان پیپلز گوند لطرفا او د پاکستان تحریک انصاف مخشینای منسٹر علی امین گنڈاپور آزود حیثیت سارا برخا اوخلی او د اتم فیبرری انتخابات پورز و د ڈیرا اسماعیل خان اتر لاکا نہا اویا ذرا و سوا شل وٹرون و د خپل ووٹ حق استعمالوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان په سینټ کې د دغه هیواد د راتلونکو عام انتخاباتو د ځنډولو په موخه یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینیټر هلال الرحمن جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فبروري کې د زیات یخنۍ او په ځینو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته په کتو باید وځنډول شي. تر دې وړاندې هم د جنوري په 15 یو بل آزاد سینیټر دلاور خان هم ورته یو قرارداد جمع کړی چې هغه په لږ شمېر کې حاضرو غړو په متفقه توګه منظور کړی. ځینې شنونکي وایي آزاد سینیټران د دې قراردادونو په راوړلو د پوځي اسټبلیشمنت پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هیواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل او د انتخاباتو نه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي. راشد خټک رپورټ لري.
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډېر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینټ کې د انتخاباتو لځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینټ کې یا په قومي سیمه کې چې کلم آزاد ممبران او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره ني، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واقعي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې دي چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا ته مونږ په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي. دا بیا بیا ځکه هم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری د دایره لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې و. په سینټ کې په لکش مر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله او رگزی وایي چې په سینټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې اوس نور کوششونه چې دی هغه اسې کدب مخامخه لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا به ملتوي کی. په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورېدونه پس د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپل یو لوی سوال دی.
په دې قراردادو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډیر یخي او خلک د ووټ د حق نه محروم پاتې کیدي شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کیدي شي، نو پکار ده چې په دې خبره باندې بیا د کومه نماینده جماعتونه چې کوم دي، نو پکار ده چې هغه هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې ورده دا خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ ته نورو پر مختلفو هیوادونو غونډه جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلیشمنت خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنا نه لري. او دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ دپاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما څه معلومه ده؟ ما زیغه وفاداری فوج تر ښکاره کول د روان ټاکنو دپاره نور تر دې زیاته یو
الیکشن کمیشن آف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. آیوه ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جماعت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د راشد خټک ته هم دې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کای غشتنی ونه منل سوی نو د نه خړولو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 14 مشال رادیو ته ویل چې که حکومت یې غشتنی ونه منلي نو د جنوري لشلمي به 50 کسان په چمن کې د ملیشه ځواک د مرکز مخې ته پر نه خړولو هلته کښېني. د په وینا دا کسان به بیا تر هغه وخته ناست وي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې نه منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په 4 ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنکړي چې له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. پاکستاني او په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځانمرګي برید شپږ تنه ټپي کړي دي. د ضلع انتظامیه یو چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا برید د جنوري پر 15 ماښام مهال په میرعلي کې د امنیتي ځواکونو پر مچخیل امنیتي پوسټ سوی دی. د په وینا په ژوبل سویو کې 4 عام وګړي او 2 پوځي عسکر شامل دي. د برید ذمواري د جیش عمري په نامه وسلوالې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګلبادر ډلې یو څانګه بولي. ایران په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 15,000 نور بی اسنادو افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایران اسنا خبری اجانس او تسنیم اجانس خبر ورکړي چې دا کسان په خراسان رضوی ولایت او سیستان بلوچستان صوبه کې نیول شوي افغانستان ته اړول شوي دي. او اسرائیل وای د غزي په جنوبی برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډیر زر پایتور رسیدي. دا اعلان د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت د جنوري پر 15 د خبري غونډې پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې د غزي په شمالي برخه کې جګړه وار لمخه دی پړاو تر رسیدلې ده.
پرېوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. کورنۍ رپورټونو ته بیرته بیا راګرځو. خو اوس یو نړیوال رپورټ. ملګرو ملتونو په 2024 میلادي کال کې د جګړه ځپلو اوکراینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو او نورو هغو کسانو سره بشري مرسته کیږي چې د جګړې له کبله له اوکراین بهر وتلي دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیله څخه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هیواده بهر کډوال شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوي بشري ناورین ته په اشاره وویل:
40% of the population
سر کال به د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.6 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 100,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخې دي. د جګړې کرښو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمه شوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.6 میلیارده ډالرو له ډلې به څه باندې 3 میلیارده په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2024 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغسې روانه وي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
ایرانیو چارواکو په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 15,000 نور داسې افغان کډوال له هغه هیواده ایستلي چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. دوی وایي دا کډوال له خراسان رضوي ولایت او سیستان بلوچستان ولایت څخه نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د ایرانیو چارواکو ویلي چې د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو د دوی په وینا له قانوني چلن سره به مخ شي. بل پلو افغانستان ته ستانه شوي کډوال دا کوي چې ایرانیو پولیسو ورسره ناوړه چلن کړی. زموږ همکار حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 15,925 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 1,000 شپږ سوه 9 شپېته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د ایراني چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له 3 ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تلی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم او له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال رادیو خبری گڑی اوری د 2022 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک درې نیم ارب ډالر نغدي زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خودي. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوی ول چې ګټه یې د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2022 کال د اګست په 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښوولې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل پر هغو پیسو د سارنې بورډ لی وغړي ډاکټر انوار الحق احادي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دې ولاړو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده سوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده سوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکم، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ورباندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین ڈاکٹر صاحب مہرابی او دی سویس کی حکومت یو عالی رتبہ مامورا باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې لدی ځنه کوم اجراءات څه دوسی. دا چې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه دغه سره بانک هم خپل ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت دغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لا قل څلور ډیر لوی موانع څه د پکې ستا دي چې زما په عقیده چانس د دې سلډین ناسمه استفاده وشي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د مانیتې صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د دغه پیسې وساتل سي. دغه پیسې اوس محفوظې دي، نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجای سوی دی. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې وری کی، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
دا که څه یو وضاحت وي چې یوازې هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته سل ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شوی چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړی، منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې هو دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپل تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جیو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جعل وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جعل وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت هغه موسسه چې دوی ته د دکترا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، ډېره استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی. ځکه ما مخکې درته وویلې باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه په جای کې پس د هغه ځینه تیر شي.
ډاکټر انوار الحق احدی و چې زموږ همکار امید زهیرمل ورسره مرکه کړې وه.
ما مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې د 8 فبروري عامو انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. مخکې تاسو رپورټونه واورېدل. ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي خو ځینې نور بیا شکایت لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښودل کېږي. په هغه هېواد کې په 2013 کال ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړی و او تحریک انصاف ګوند حکومت ختم کړو. د دې نه مخکې په 2013 کال کې تحریک انصاف ګوند د ټاکنو ځینو نتیجو منلو څخه انکار کړی و. پاکستان کې هر وار انتخابات پر مهال د درغلیو تورونه لګول کیږي. دا چې د 8 فبروري انتخابات به څومره شفاف وي، زموږ همکار ګولیا سیاسي چارو شننکو سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فبروري عام انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شننکو د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. په 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد مقدمه درج شوی او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوی دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړو په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځل به په نظر راتلې، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مره سختې نشته. نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې، ځکه چې بهر ته وزو ما نه زه وګورم نو په دې کې چېرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکاره شي او دغه یو پارټي پکې نخکاری. ها اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نه و پکار. روستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویلی شي چې یاره ګنې که د الیکشن نه پس ته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیللو والا به هغه نتایج تسلیموي او که نه تسلیموي او څونه حده پورې به نه تسلیموي. او بیا به
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. نو ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپرس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنون کې نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسي ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تزذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نسی او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
the our administration that send the bill to free and fair election is this is our main issue pakistan ke khare free and fair election shuru le de aga hamesha political engineering ki thi aga ta 2013 kyon ho raha 2008 kyon ho raha 2013 kyon ho raha 2018 kyon ho raha aur us 2024 ke aankh mein election kuch de baki election mein tau ho raha hai jo baki hum de aga election ke ushu mein da gaya hai tai controversial hai da election ke bola mukhti ke aga controversial chhe de.
خو د پاکستان د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنګي په رستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دي. نوید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال ډوتی ویل چې په خوا به تر انتخاباتو وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدی، خو دا ځل داسې نه دي.
او عجیبه خبره ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوسه چې کوم ده د کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم ده شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویر شي په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم ده حکمرانی کړې وه، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یې برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې انتخاباتو نه مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي. او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس چې کوم صورتحال جوړیږي، نو داسې ښکاري چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب و او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسني ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
دا مشال رادیو د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې خوښه 250 کتابونه چاپ شوې دي. پبلیشران وایي چې له تبات سره د تړلو موادو د بیو لړۍ دوه ل افغانستان سره پر پوله د زونو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. شاهین بنیری دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټه پیښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پیښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوا یو کتاب راشي، نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوا زیات یا دوا کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.